السلام علیکم سات لس بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خپرونې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. دا خپرونه چې د آصف حبیبي په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي په راپورونو سربیره ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام هم پکې لرو. د راپورونو په سر کې اوري چې د وژل شوي ماشوم عباسین پلاروی ولسمشر ورته ویلي چې د ده د زوی قاتلانو ته سخته سزا ورکوي. په یو بل راپور کې به واورئ چې په کونړ کې د داعش درې غړي له ملي اردو سره یو ځای شوي دي. خو تر هر څه وړاندې توجه وکړئ د دې سات خبرونو ته چې اجمل تورمان وړاندې کوي.
یو لوړ پوری استرالی چارواکی ویلي هیواد له افغانستان سره مرستې او د دې هیواد اقتصادي ولې تشمن د تختونکو لخوا د وژل شوی ماشوم عباسین پلاروی ولسمشر وسره ژمنه کړې چې د زوی قاتلان به د خپل عمل په سزا ورسیږي. او راپورونه وایي چې د عراق امنیتي ځواکونه د اسلامي دولت له وختوالو سخت دریځ څخه د بشیر خارګي په بیرته نیولو بریالي شوي دي. بشپړ خبرونه واورئ. یو لوړ پوری استرالی چارواکی ویلي هیواد له افغانستان سره مرستې او د دې هیواد اقتصادي ودې ته ژمن دی. لارت څخه خبره شوې خبر پانه وایي دا خبره در استرالیا گورنر جنرال پیټر کاستروف پرون په کابل کې ولسمشر غنی سره په لیدنه کې کړی دا. ولسمشر غنی په روزګان ولایت کې د استرالیایي ځواکونو د فعالیت او د افغانستان د ځانګړو ځواکونو په روزنه کې د استرالیا د پوځیانو د ودې د وندې دوله کابل د دې هیواد مننه کړې. استرالیا په افغانستان کې د قاتل ماموریت چوکاټ کې یو سلو ضروره بیا سرتیر لري. د ناتو په مشرۍ قاتل ماموریت په 2015 کال کې پیل شو او هدف افغان امنیتي ځواکونو ته روزنه او سلام مشورې ورکول دي. د تختونکو لخوا د وژل شوي ماشوم عباسین پلاروی ولسمشر وسره ژمنه کړې چې د زوی قاتلان به د خپل عمل په سزا ورسیږي. حاجي عبدالغفور معصوم پرون ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر اشرف غنی ورته تلیفون کړی او ورسره یې غم شریکی کړی. د حاجي غفور وایي ولسمشر ورته وویل زه ستا وکیل یم او تر هغې در سره ولاړ یم چې ستا د زوی قاتلان محاکمه شوي نه وي. نوموړي وویل 14 کلن زوی درې میاشتې مخکې د کارتینو په سیمه کې د سړي تختونکو یوې ډلې وتښتوه او درې ورځې مخکې ملي امنیت حق جبر پولیس والی کې مړې ومون. د کابل امنیت چارواکي وایي چې په دې تړاو لک تر لګه 10 کسان نیولې دي. عامو خلکو حکومت غوښتي چې د عباسین په قضیه کې د عدالت پر ځای کړي. د ملي امنیت و میراثت وایي د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال مرستیال نیولې دی. د دې ریاست په یوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې عبدالولي چې په منصور مشهور دی له و ملګرو سره نیول شوی دی. د ملي امنیت ریاست وایي دا کسانې د سرکلي په سیمه کې د ځانګړو عملیات پر مهال نیولې دي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې په دې عملیاتو کې امنیتي ځواکونو یوه اندازه وسلې او مهمات هم ترلاسه کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د بهرنیو اثر په وړاندې دا شان بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8.5 افغانۍ او 8.5 پولای، یو یورو 8 افغانۍ او 45 پولای، یو سترلنګ پاوند 9 افغانۍ او 45 پولای، یو سعودي ریال 13 افغانۍ، یو عربي امارات 13 افغانۍ او 50 پولای، زر ایرانی تومنه 9 افغانۍ او 40 پولای، او زر پاکستانی کلدارې 549 افغانۍ. او دا هم څو بهرنی خبرونه. د ایران د ولسمشر حسن روحانی سیاسي متحدان په دې هیواد کې د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې د پام وړ بریالیتوب ته رسیدلی. تر پرون له مخې د امید په نوم هغه ګروپ چې له روحانی ملاتړ کوي 8 اضافي څوکۍ ګټلې دي. د محافظه‌کارانو ګوندونو برخه 6 څوکۍ او د خپلواکو هغو یو شپته څوکۍ دي. د ایران پارلمان 290 څوکۍ لري. له دې بریالیتوب سره د امید ګروپ چې د اصلاح غوښتونکو او د دولت د پلویانو ګروپ دی د ایران په نوي پارلمان کې تر ټولو لویه ډله ده. د ایران د پارلمان نوي غړي د مې د میاشتې په 20 نیټه کار پیلوي. راپورونه وایي چې د عراق امنیتي ځواکونه د اسلامي دولت له وسلوالو سخت دریځ څخه د بشیر خارګي په بیرته نیولو بریالي شوي دي. کورد چارواکو پرون شنبه وویل کورد پېشمرګه ځواکونو او شیعه ملیشو د امریکا د وایي ځواک په ملاتړ لومړی د آخر محاصره کړ او بیا یې ونیوه. د بشیر خارګوټي اکثره اوسیدونکي په خټه ترکمن دی. د کوردستان د سیمې امنیتی شورا په ټولنیزو رسنیو کې ویلي د بشیر سیمه محاصره شوې او په سلو کې اتیا تصفیه شوې ده. راپورونه وایي چې دغه خارګي په کوڅو او واټونو کې د عراقي پوځیانو او د اسلامي دولت د وسلوالو سختریزو ترمنځ جګړه روانه ده. د روسیې حکومت وایي د جاپان صدر اعظم شینزو آبی په روانه اونۍ په روسیه کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني. کرملن پرون شنبه وویل آبی به د راتلونکي جمعې په ورځ د روسیې ساحلي تفریح ښار ته ورشي او له ولسمشر پوتین سره به پر تجارتي همکاریو او نورو اقتصادي مسلو او همداراز نړیوالو موضوعاتو خبرې وکړي. جاپان د روسیې له لوري له خپلې خاورې سره د اوکراین د کریمیا ټاپو وزمې د یو ځای کولو او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون غوښتونکو د ملاتړ په خاطر د امریکا او اروپایي اتحادیې په شان پر روسیې اقتصادي بندیزونه ولګول. ابي روسله دی روسیې ته ځي چې د دې دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو دوی ونې مخکې خبرې وکړي او په دې سلا وکړه چې مشران به یې سږکال سره وویني. او وروسته خبر ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د سوریې په اړه د خبرو اترو لپاره نن جنیوا ته ځي. نوموړی به دغلته د اردن او سعودي عربستان د بهرنیو چارو له وزیرانو او د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو له ځانګړي استازي سره وګوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل جان کیری به په سوریه کې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره پر روانو هڅو بحث وکړي. بلخوا د سوریې د بهرنیو چارو د وزارت یو چارواکي ویلي چې مسکو د امریکا د متحده ایالاتو هغه غوښتنه رد کړې چې د حلب ښار د اوربند زولو په برخه کې د سوریې په حکومت د فشار راوړل لپاره ترې کړې و. په لندر کې د سوریې د بشري حقوقو د څار ډلې ویلي د اپریل د میاشتې له 28 نیټې راهیسې د حلب په شاوخوا کې د حکومت او د حکومت د مخالف وسلوالو ترمنځ جګړو کې تقریبا 250 کسان وژل شوي دي. دا ورته د محله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له ملتیامو مننه کوم.
خبرونه مولا آزادی رادیو څخه خبرې دل د آزادی رادیو خبرونه د سهار لوو د ماشام تر او بجو پرې په منځنۍ صفه دوله شپږنی وی دوام کوي. په همدې صفه د ماشام لوو بجو ورسته د سهار تر او بجو پرې د امریکا شخ آشنا رادیو خبرونه اوریدئ شي. د رواني خبرونه په دوام کې د دوغه موضوعاتو تفصیل اوري. د وژل شوی ماشوم عباسین پلار وای ولسمشر ورته ویلي چې د زوی قاتلانو ته به سخت سزا ورکړي.
امنیتی و پولیس ته ټول ته وظیفه ورکړلې ده او دا وایي کار کې او زه د وکیل یم.
افغان چارواکي وایي د پاکستان سرغړونې په امنیت شور را کې چیرې. په کونړ کې د داعش درې غړي په خپل خوښه ملي اردو ته تسلیم شول.
زه دایسا یو ځای وم موږ ته یو طرف هم لګه صحیح ښکار نه شو بیا موږ ملي اردو ته لګه ځان تسلیم کو په خپله خوښه.
په هلمند کې د استناف څارنوال په فساد د تورنو رئیسانو نومونه واخیستل. د دې او ځینو نورو راپورونو تر څنګ ژوند په شیبو کې اونیز پروګرام هم لرو. افغان چارواکي وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا کیدونکي سرغړونې به د ملي امنیت په شورا کې وڅېړي. د ملي امنیت شورا مرستیال فیض الله زکی وایي که څه هم دا حملې ډیرو څېړنو ته اړتیا لري خو افغان حکومت به ژر په دې اړه خپل دریځ روښانه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د لوی درستیز په وینا د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې د پاکستاني ځواکونو په ډزو یو افغان پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. یوسف خان زادران پرې راپور لري.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستان لخوا پکیدونکو سرغړونو بحث کوي او په دې اړه یو رسمي دریس خپلوي. د ملي امنیت شورا مرستیال فیض الله زکی د شنبې په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ ممکن غیر رسمي ډلې د اړیکو د خرابېدو هڅې وکړي خو په هر شکل باید د دغو حملو مخه ونیول شي. ښاغلی زکی وایي چې افغانان هیڅکله هم تجاوز نه مني خو ډېر وخت څېړنو او د دوه ګاونډیو دولتونو ترمنځ اړیکو ته په کتو له دې لوري ځواب ځنډیږي.
افغانانو د تاریخ په اوږدو کې شودلې چې تجاوز نسخمي او د تجاوز جواب هم روښانه دی. په دې اړه ټول معلومات چې اړوند چارواکي به هم وي نن ماښام د جمهور رئیس سره په غونډه کې مطرح کیږي او تاسو به په دې اړه د دولت د رسمي دریځ څخه خبر سئ.
دا په داسې حال کې ده چې د تېرې یکشنبې په ورځ پاکستاني ځواکونو د ننګرهار د ګوشتې په ناګي سیمه کې د افغان سرحدي پولیسو په پوستو بریدونه کړي دي. د افغان چارواکو په وینا په دغې نښته کې یو سرحدي پولیس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. افغانستان او پاکستان ترمنځ په غزیدلې پوله ډېر وخت د نښتو راپورونه خپرېږي او ډېر کله ویل کېږي چې په پکتیکا، خوست، نورستان او ځینو نورو ولایتونو کې پاکستاني ځواکونو د افغانستان په خاوره کې تاسیسات جوړ کړي دي. افغان حکومت د سرحدي سرغړونو په خاطر تېره اونۍ په کابل کې د پاکستان سفیر هم اظهار کړ او په دې اړه یې د تېر په څېر یو ځل بیا ورته خپلې اندېښنې شریکې کړې. د افغانستان د فوز لوی درستیز قدم شاه شهیم وایي چې دوی لا هم د نورو انتخابونو عملي کېدو ته منتظر دي، خو د تمې شلېدو په صورت کې به د ځواک له استعماله ګټه پورته کړي.
له بده مرغه موږ په جنوب کې یو ښه ګاونډی نه لرو. دا ګاونډی کله راکټي او کله توپچی حمله کوي او کله هم خپل ځواکونه زموږ خواته نږدې کوي. په لومړي خط کې زموږ سرحدي پولیس دفاع ته چمتو دي او د نړیوالو قوانینو له مخې موږ هلته اردن نه سو ځای پر ځای کولای. که چیرې نور انتخابونه صفر سول، نو زموږ اخیری انتخاب به د اردو استعمال وي.
د چارو کارپوهان وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د شاوخوا 2400 کیلومتره اوږدې پولې څخه نه یوازې پاکستاني ځواکونو د ګاونډي هیواد د بیا امنه کېدو لپاره استفاده کړې، بلکې ډېر وخت د افغان حکومت د مخالفینو لار د افغانستان ته ترې راوړي. څېړونکی نظر محمد واحد یار وایي د دې دریځ تر څنګ دولت باید په ټولو هغو شواهدو هم کار وکړي چې د بیا تکرارېدو په صورت کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته یې په اړه مراجعه وکولی شي.
چین ورسره موافقه وکړه چې په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره له یو بل سره نږدې همکاري کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې وویل دا موافقه په پیکن کې د پاکستان د بهرنیو اړیکو د سلاحکار سرتاج عزیز او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی ترمنځ په کتنه کې وشوه. له پېښور د ازادي راډیو د خبریال راپور واورئ.
چین او پاکستان سره شوي چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره له افغان حکومت سره یو ځای ګډ کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د خارجه چارو سرکار سرتاج عزیز د شی ملکونو ترمنځ د اعتماد جوړونې او زیاتونې په نامه په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره چین ته تللی و چې د نورو مسایلو تر څنګ یې پکې د افغانستان په روانو حالاتو هم خبرې کړې دي. د خارجه چارو وزارت د شنبې په شپه ناوخته په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي چې د خارجه چارو سرکار سرتاج عزیز او د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ جی توافق کړی چې په افغانستان کې به د سولې او ثبات لپاره ګډ کار کوي. خبر پانا وای چې خغلی عزیز لوانګ جی سره د لیدنې پر مهال په دوړخي جوړی کو سربېره د سیمې او نړۍ په مسایلو هم خبرې کړې او کاږي. د پاکستان او چین چارواکو په دوړخي جوړ نړیوالو مسایلو خبرې کړې او دوړ خو په دې خبرې اتفاق کړی چې افغانستان کې به د امن او ثبات لپاره له افغان حکومت سره په ګډه کار کول جاري ساتي. خغلی عزیز او وانګ جی همدارس په افغانستان کې د سولې د بهیر په لړ کې د امریکا، چین، پاکستان او افغانستان د جوړ شوې کمیټې پر اهمیت هم خبرې کړې دي. چین او پاکستان د اصل وړخیزو کمیټې برخه دي چې د افغانانو په مشرۍ د سولې د هلو ځلو د ملاتړ او هڅو لپاره تیر کال په دسمبر کې په اسلام آباد کې د پاکستان په قربتوب د افغانستان په اړه د ایشیا زر کانفرنس کې جوړه شوه چې تر دې دمه څلور غونډې شوې دي. د پاکستان او چین د چارواکو لخوا د افغانستان د سولې پروسې سره د مرستې خبره په داسې وخت کې منځ ته راځي چې په کابل کې طالبانو تر یو خونړي برید وروسته افغان ولسمشر د افغانستان پارلمان ته په خپلو خبرو کې وویل له پاکستان نه دا تمنه لري چې طالبان د افغان حکومت سره خبرو ته کښېنوي. نوموړي همداراز پر پاکستان غږ وکړ چې خپل هغه ژمنې د ملي کړي چې په څلور اړخیزې غونډې کې کړې وې او ویلي وو چې په خپله خاوره کې به د هغو طالبانو په ضد ګامونه اخلي چې د سولې خبرې نه مني. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د ښاغلي غني د خبرو په ځواب کې وویل چې د مذاکراتو میز ته د طالبانو راوستل یوازې د هغوی کار نه دی او یو ځل بیا یې ټینګار وکړ چې اسلام آباد به په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره خپلې هلې ځلې جاري ساتي.
خلاص د سی کلینیکونه دي انځه کلینیکونه سی
پسې کا ته هم د دې د شکا مثبت تغیرات راځي د پاکستان ته فاس پاکلا تاسو کوم چې څه ځان کوي نه دي مو کوي.
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکي او استاذ تاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
لاس پجیاو څوارلس دقیقې شوې. د ازادي رادیو د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې ژوند په شیبو کې ونیس پروګرام هم لرو. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د عباسین له پلار سره ټلیفوني خبرې کړي او هغه ته ډاډ ورکړی چې د ده د زوی قاتلان به محاکمې ته راکاږي. څوارلس کلن عباسین درې میاشتې پخوا تښتول شوی او درې ورځې مخکې مړی وموندل شو. د نوموړي پلار ازادي راډیو ته ویل تښتونکو ترې د پیسو غوښتنه کړې وه، خو کله چې د ده په پور پیسې پوره کړې تښتونکو یې زوی وواژه. په ټولنیزو رسنیو کې ګڼو افغانانو د دې ماشوم وژنه غندلې او له حکومت غوښتي چې قاتلانو ته سزا ورکړي. په دې اړه تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
حجی غفور ماسوم ازادۍ رادیو ته وویل د ده زوی ونه ژغورل شو، خو تختونکي باید داسې سزا وویني څو د نورو خلکو د بچیانو د خوندیتوب سبب شي. نوموړي وویل ولسمشر اشرف غني ورته ټلیفون کړی او د غمشریکۍ تر څنګ یې ډاډ ورکړی چې د ده د زوی د قاتلینو په نیولو او محکمې ته پراخ کړلو کې به هیڅ ډول ناغېړي ونه شي.
او دومره ته وی چې زه تا خبر نه نوم ما وته دینه امنیتی پولیس ته ټول ته وځه پاور کړی ده او دا واه کار کې او زه دی وکیل یم.
دا ولسمشر د ویندوی دفتر هم رسنیو ته په یوه استول خبر پانه کې ویلي چې ولسمشر د اباسین لپلار سره غم شریکی کړي او اړوند دارو ته د دې دردناکې پیښې پر عاملانو د عدالت د عملی کولو په هدف لازمي لارښوونه کړي. حجی عبدالغفور د کارتینو په سیمه کې د ملي امنیت د یو چارواکي غفلت ته هم ګوته ونیوله. ویل کله چې زوی وتختول شو یو ګاونډي سم د لاسه نږدې د ملي امنیت د چارواکي ته خبر ورکړ، خو د ملي امنیت د ځایي مامور پر وخت اقدام ونه کړ. نوموړي ویل وروسته ورسره پولیسو او امنیت ډېره مرسته وکړه، خو د اباسین په شخورلو بریالي نه شول. افغان امنیتي ادارې وایي تر اوسه د اباسین د تختونې، ربړونې او بلاخره وژنې د قصې په تړاو تر لسو زیات کسان نیولي. څوارلس کلن اباسین د دلوې په درېمه نیټه غرمه مهال خپل کور ته نږدې له کور څخه پر لاره یو کورلا موټر کې سپرو کسانو وتښتوه. مړی درې ورځې مخکې د کابل په خاکي جبار ولسوالۍ کې وموندل شو. پلار یې حجي غفور وایي ښایي دوه میاشتې مخکې زوی وژل شوی وي. هغه د تښتونکو د غوښتنې په اړه وویل سل زره ډالر راڅخه غوښتي وه، په نوي زره ډالرو مسرسله وکړه. کله مو چې پیسې ورستولې له بده مرغه ماشومې وژلی و او پیسې هم ترلاسه نه کړای شوې. په ټولنیزو رسنیو کې د اباسین سره د شوي چلند بوګنوونکي عکسونه او ویډیوګانې خپرې شوې. مدني فعالانو پرون په کابل کې لاروین وکړ او د ولسي جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمي د شنبې د ورځې په عمومي غونډه کې د جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون ته دنده وسپارله چې دا قضیه دې په جدي توګه وڅېړي.
د اباسین پلار حاجی غفور معصوم وایي ولسمشر اشرف غنی ورته ډاډ ورکړی چې د سوی قاتلان به د افغانستان له قوانینو سره سم محاکمه شي. اباسین درې میاشتې پخوا د کابل د کارتیناو له سیمې یوې ډلې انسان تښتونکو یرغمل کړ. د اباسین پلار حاجی غفور وایي شایي تښتونکو یې زوی دوه میاشتې مخکې وژلی وي چې مړی درې ورځې پخوا ملي امنیت ته د کورنۍ ته وسپاره. دا چې اباسین څنګه د تښتونکو لاسته ولوېد او ولې کورنۍ او امنیتي ادارې ونه توانېدې چې نوموړی وژغوري، پر دې موضوع اجمل اند وژل شوي زلمکی اباسین له پلار حاجی غفور سره مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتلې چې زوی یې لومړی کله او څنګه د تښتونکو منګولو ته ولوېد.
کوم وخت چې دا اختطاف کېدلو درنه درې ورځې مخکې د جمعه صبح یو وخت چې اذان وشو موږ عبدالسنو کار اباسین مې هم ځان سره جګولو د مو کور ته مخامخ جمعه ته چې د مرسلین په نامې دویم سړک د کارتناو کې دلته روان وو. د مخکې وم لاړم پنځه کې مخکې دی راپسې شاده راغو یو کورونا مو هلته ولاړه وه او دو کشګیرې ورسره کړی خدای ځان م خلاص کړی وو. شپه چې د پن راغله نه مې ورغلم کور د راته ووي چې داسې یوه کورونا وه او زه کښ کولم زړه به دروازې خلاصې کړی چې موټر ته اجازه کړم. بیا ما امنیتي پولیسو ته امنیت ته مې اطلاع ورکړله. اطلاع مې چې ورکړله په دغه وخت کې یوه په سبا یې بېرته هغه امنیتي نفر چې ما شریک مسؤول وه راغه دروازه دې موږ کور وټکوله. په هغه ټایم کې اباسین چې د خپله ورو وتله ورغله هغه ته لمبر ورکوله، لمبر د ټلیفون یې ورکوله چې هر وخت کوم جنجال کېږي جمع ته رنګ راکوه. بیا د دوه درې ورځې د دې کورس نه روان وو د شپېته مترې د کور نه یخوا ته بیا همه کورونا بېرته ورته درېدلې وه او د په زوره جکړی وه سایه مو وه همسایه مو داسې روان وو. امنیتي نفر ورته وویل هغه امنیتي ته چې د ټلیفون نمبر ورکړی وو ورته ووی چې هغه د اباسین جک والا د امنیتي د خپله د وظیفه یې یا د کار ونه اخیسته کوم اختطافي هم چې ورسره ناست و دغه د امنیت نه پر سخت ویزا تاسو په پاتیو ډیټا سي بیکار پاتې بس زمو زوی ما وخت بوت و درې میاشتې او څو ورځې ساتیر شو له اخرې مو ته درې ورځې مخکې مړې را و پیدا کوله امنیت
ته تاسو فکر باندې په دې ټوله قضیه کې ځکه دوی امنیتي ځواکونه تاسو وایي چې مخکې د دینه چې دی وتختول شي تاسو خکل کړي وو دخل کړي مو په موضوع کې په دې ټوله قضیه کې ګرام یوازې تختون کې دی او کنه په ژغورلو کې تاسو د کورنۍ په توګه امنیتي ځواکونه د امنیتي ځواکونو په توګه تقصیر کړي
تلاش کے کمانڈان کابل و امنیت ریاست خوست و پولیس دے خوست و پولیس دے پکتیا مجھے ہم کوری کرے چھ سوال نیولی جی اور پر
مسلو در سر وغ گی دبر در سر
وغیرہ خپل ځان او بل دا ولسمشر دې موږ ډېر تشکر غواړو چې دې موږ د غریبانو احوال واخیستل او وخت مو ته دومره راته وی چې څه شی غواړې او زه څه شی وکړم چې دا خلک دې چې امنیتي نفر مو ته نیولې پولیس د کابل مو ته نیولې دي علني دم شي او د نور خلک عبرت ونه واخلي او دوم ته وی چې زه تا خبر نه نوم ما او ته دینه امنیتي پولیس ته ټول ته وځه پاور کړی ده او دا وا کار کې او زه دی وکیل یم
وس دغه کم کسان نیول شو دي آیا فکر کوي چې دی اباسین په تختونه کې خکیل کسان لام زنی خوش دي او باید ونی ول شي
او کوم نه پر چې دی او د ستا او معلوم دی او د کابل پولیس ته معلوم دی چې دوی کوم نه پر په یو بل باندې شهیدی کړی دی کوم نه پر چې پاتې دی هم نیونه ولا کوو غوړو او کوم نه پر چې په دې ته په نجریم دی هغه دی دا مو باندې زوم دی ولس مزه کوم نه غوړي چې دا وشي
د اباسین پلار حاجی غفور چې مرکه تاسو له ازادي رادیو اوریده
ژوند
آزادی
راڈیو یو زر دو سو شپگ نوی منزنی چپا او اف ایم سل اشاریہ پنج چپا
درې تنه داعشیان د افغانستان ملي اردو ته تسلیم شوي دي دا چې دوی ولې تسلیم شوي دي په دې اړه څو شېبې وروسته راپور لرو خو اوس په اسدالله لودین درته وایي چې د کابل نننۍ ورځپاڼو څه لیکلي دي
د حکومت دننه د پنځم ستون د موجودیت په اړه اندېښنې او د کارګرانو د نړیوال ورځې په مناسبت د بیکارانو د بد وضعیت په اړه انتقادونه د کابل چاپ د نن ورځپاڼو مهم مطالب او تبصرې دي د لستونی د مار په وړاندې چې په خلو پاتې کېدل د ځان وژنې په معنا ده دا د سرخط ورځپاڼې د سرمقالې سرلیک دی چې د حکومت دننه د پنځم ستون ګواښونو ته ځانګړی شوې ده په سرمقاله کې راغلي د افغانستان د حکومت د لستوني ماران دومره ډیر دي چې د نړۍ په کچه ممکن ساری ونه لري او د همدې مارانو چیچل د نورو په پرتله ډیر زهرجن وي د سرمقالې لیکوال ویلي همدغه د لستوني ماران پنځم ستون هم ګڼل کیږي چې هدف یې په دوامداره توګه د نظام تخریب او د حکومت د ریښو له منځه وړل دي ورځپاڼې که څه هم د پنځم ستون یا حکومت ته د لستوني د مارانو نمونه نه دي اخیستي خو ویلي دي همدغه کړی دي چې وسلوالو مخالفینو ته شین څراغ ورکوي او هغوی په دې توانیږي چې په کابل کې لویې حملې پلان کړي اطلاعات روز ورځپاڼې بیا لیکلي چې د پاکستان په وړاندې د افغان ولسمشر له نوي دریځ سره د سولې خبرې هم پیچلې شوې او داسې ښکاري چې له نوو خنډونو سره به مخ شي په مطلب کې راغلي د اشرف غني نوې ستراتیژي تر اوسه نتیجه نه ده ورکړې او داسې ښکاري چې له دې ستراتیژي سره به د څلور اړخیزې کمیټې بحثونه هم متاثره شي چراغ ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د افغانستان د ملي امنیت شورا په حواله لیکلي چې د نظام دننه د هغو کسانو په پیدا کولو لګیا دي چې له وسلوالو مخالفینو سره اړیکه لري په مطلب کې راغلی د پاکستان او طالبانو په وړاندې د حکومت د دریز له بدلون سره د حکومت دننه دا اراده هم پیاوړې شوې چې د وسلوالو مخالفو ډلو له ملاتړو سره به هم جدي چلند کوي. همدې ورځپاڼې بیا د کارګر نړیوالې ورځې ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او دا سرلیک ورکړی چې بیکاره کارګران او مصروفه مسؤلان په سرمقاله کې راغلي په افغانستان کې د کارګر ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې د ځوانانو ترمنځ بیکاري یوه لویه ستونزه ده. کابل پوسټ ورځپاڼې هم په یو مطلب کې د افغان کارګرانو ناوړه وضعیت ته اشاره کړې او لیکلي دي چې د ملي وحدت حکومت له رامنځته کېدو وروسته بیکاري زیاته شوه او په اکثرو سیمو کې کارګر خطرناک کارونه کوي او همدغه کارګر وظیفوي خوندیتوب هم نه لري.
په یاد لري د دې خپرونې په دوام کې یعنی په دوهمه نیمایي کې ژوند په شیبو کې او د ژوند رنګونه هم لرو. د ازادي رادیو خپرونې د افغانستان په لوی شارونو کې په اف ام 100.15 څپه اوریدای شي او په نورو ټولو سیمو کې په منځني څپه 12.9 اوري. په همدې څپه د ماښام له 2 بجو د سهار تر 2 بجو پورې د امریکا شخ آشنا رادیو خپرونې هم اوریدای شي. په کونړ کې چارواکو هغه درې تنه وسلوال رسنیو ته وښودل چې درې ورځې وړاندې د مروري ولسوالۍ په چینار سیمه کې د طالبانو څلور وسلوال وژلي وو او بیا یې د ملي اردو ځواکونو ته ځانونه سپارلي وو. دغه درې واړه چې دوی د باجوړ او یوې د مروري ولسوالۍ اوسیدونکي دي د داعش پلویان دي. په دې اړه د لکونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د داعش اسلامي دولت د درې کسیزي وسلوال ډلې مشر تاج محمد چې ځان د باجوړ اوسیدونکي خي وایي دوی په مروري ولسوالۍ کې د داعش د پاره کار کولو. خو درې ورځې وړاندې ورپسې د امارت څلور کسان ورغلل چې وی وژني خو دوی پرې مخکې شو او هغه څلور واړه یې ووژل او بیا یې د ملي اردو ځواکونو ته ځانونه وسپارل.
معامله رااله او منګه کسان وشتل منګه به دا خونه غړنله ایسا داغه شو لگا منګ ته یو طرف م لگا صحیح کار نه شو به منګه ملي وردو ته لگا ځان تسلیم کو په خپل خواخه.
هغه ویل ډیر وخت د امارت وسلوالو طالبانو سره په یو شمیر مسایلو اختلافات درلودل خو د پنجشنبه په ورځ دغه اختلافات په جګړه واوختل.
خپل منځي اختلاف د مخکې نه چلېده خو دغه ډیر نه راغله. دا ورځ باندې اچانک دا مسله رااله. هغه یې غوښتل چې موږ په بریدو کو دی ولو خو موږ په هغه چې څنګه ران نه واته دا یې وکړې په موږ باندې خو موږ په الګون مړیوارې وکړو. هغه یې وشتل څلور کسان مړی برید هغه وکړو د بیروس موږ وکړو خو موږ په لکه زړور شو. هغه یې ملګر
تاج محمد او ملګری وایي د کورنۍ غړي د وسلوالو طالبانو د واک لاندې سیمه کې پاتې دي.
هغه یې سار کړی دي وسو ته ماشومان یې سار دي او څه زنانه زما راوتی دي او دوه ماشومان مې راوتی دي درې څلور بچا مې پاتې دي. موږ څلور کس یو پاتې دي درې کس موږ دلته راوتی.
کونړ والی وحید الله کلیمزی د 201 سیلاب قلی اردو په دوهمه پلی لیوا کې د رسانی وستازو په وړاندې ملي اردو سره یو ځای شو درې وسلوالو ته هرکلی وای او په دې تری مننه وکړه چې د وسلوال مخالفت څخه یې لاس واخست.
دغه درې ورونه دموچې دوه د پاکستان د باجوړ اوسیدونکو دي. یو د کونړ ولایت مروري ولسوالۍ اوسیدونکو دی. د داعش د ډلې طرفه دوی تنظیم شوی وو او جذب شوی وو مسلمانانه فعالیت درلوده. خوشبختانه چې دا ورونه چون مسلمانان دي او دا درکه چې د خلک موږ ناوړه ناروا کړنو ته مسلمان وژنې ته هڅوي بلاخره بدون د دې نه چې موږ یا په جنگ کې نیولې وي یا کوم فشار پر وروړوي په خپل د موضوع درکړی وو او د غو سره اختلاف پیدا شوی او خپل منځي چې جنگ سره کړه او راغلل په خپل خوخه د افغانستان د حکومت سره یوځای شول.
والی له نور وسلوالو مخالفینو هم وغوښتل چې باید حقایق درکړي له افغان وژنې دی لاس واخلي او خپل اسلامي حکومت سره دی یو ځای شي.
ورته ثابته شوی وای چې د موږ جنگ ناروا جنگ دی. ورور وژنه ده مسلمان وژنه ده هیڅ نه و شرعي توجیه نه لري. نو بینان دوی ته د مناسب ښکاره شو چې د سلا سره د افغانستان د ملي اردو مسله او قوا ته سره یو ځای شي او په خپل خوخه ورته تسلیم په هر ساعه کې دی ژوند اختیاروي په صلح آمیز د ورورۍ په فضا کې ژوند وکړه ځکه دغه خلک دي چې په خپل خوخه یې د حقانیت درکړی موږ په جنگ کې نه دي.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د خپل څلور تنو د وجل کېدو په اړه څه نه دی ویلي. په ننګرهار کې د داعش یا اسلامي دولت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ په تیر کال کې سختې جګړې وشوې چې پکې دواړو خواو ته درنې مرګ ژوبلې واوښتې. او په کونړ کې دا لومړی ځل دی چې د داعش په نوم درې تنه وسلوال پاسیږي او دا مارت څلور تنه وژني او بیا ځانونه حکومت ته سپاري.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د خبرو بهیر وروسته لدې پیل شو چې یو شمېر پښتانه ملت پال کابل ته راغلل او د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړې چې پاکستان حاضر دی چې د سولې په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. اوس د پښتانه ملت پال څه وایي؟ د دې خپرونې په دوهمه نیمایي کې په دې اړه هم یو راپور لرو، خو اوس چې د خپرونې نیمایي برخې ته رسیدلی یو، لس بجې او دېرش دقیقې دي. اجمل تورمن د دې سات لنډ خبرونه اوروي.
یو لوړ پوړی اسرائیلي چارواکي ویلي هیواد له افغانستان سره مرستي او د دې هیواد اقتصادي وضعیت ژمن دی. لارس څخه خبري شوی خبره پاڼې وایي دا خبره د اسرائیلي گورنر جنرال پیټر کاسترو پرون په کابل کې له ولسمشر غني سره په لیدنه کې کړې ده. د بدخشان ولایت راغستان ولسوالۍ د پاره طالبانو نومول شوی ولسوال پرون ماخان د یو ماین په انفجار کې وژل شوی دی. د تختون کلو خا د وژل شوی ماشوم عباسین پلاروی ولسمشر ورسره ژمنه کړې چې د زوی قاتلان به د خپل عمل په سزا ورسیږي. راپورونه وایي چې د عراق امنیتي ځواکونو د اسلامي دولت له وسلوالو سخت دریځ څخه د بشپړ د بشیر خارګي په بیرته نیولو بریالي شوي دي. د ایران د ولسمشر حسن روحاني سیاسي متحدان په دې هیواد کې د پارلماني انتخاباتو په دویم پړاو کې د پام وړ بریالیتوب ته رسیدلی دي. د جرمني پولیسو د 1500 په شاوخوا کې کسان د کمې مودې لپاره نیولې دي. دا کسان د جرمني په شټوتګارت ښار کې د کینارخوا او خیارخوا ګوندونو د پلویان ترمنځ نه خطر وروسته ونیول شول. د عراق امنیتي ځواکونو د بغداد په زرغونی سیمه کې د مظاهره چیانو د خورولو لپاره له وخت بهاونکي ګاز څخه کار اخیستی او اوایل ډزې کړې دي. د روسیې حکومت وایي د جاپان صدر اعظم شینزو آبی به روانه اونۍ په روسیه کې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره وویني.
تاسو زموږ اخلاق ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاره هم اورید شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ د ازادي رادیو د ویب پاڼه پته ده. د هلمند استیناف ترنوال د هغو دولتي رئیسانو نمونه واخیستل چې د مزکو په غصب او اداري فساد کې په لاس لرلو تورن دي. په دغو کسانو کې د یو شمېر رئیسانو ترڅنګ ولسوالان او د ځینو ولسوالیو امنیه قمندانان هم شامل دي. د استیناف ترنوال وایي په فساد او غصب تورنو کسانو ته جلب استولای خو حاضر شوی نه دي. د هلمند استیناف ترنوال فضل سلطان ساپی وایي د دوسیو د بشپړېدو پر مهال بیلابیلو تهدیدونو او فشارونو سره مخامخ شوه دي. له هلمند د الیاس دایره پور ووري.
د هلمند استیناف ترنوال ترنمل محمد فضل سلطان سپی د خلکو په ویلوی غونډ کې دغه دولتي مامورونو او لوړپوړو چارواکو نومونه افشا کړل چې د مزکو په غصب او اداري فساد کې لاس لري. په دې نوملړ کې د هلمند اوبو د تنظیم رئیس انجینر خانکا، د فواید امیر رئیس اهل الله عبیدی او د ګرمسیر پخوانی امنیه کمانډان توریالی هر یو د 1500 جریبه ځکه د غصب تور سرنوالی ته پیژندل شوی دی. همدارس د هلمند کار او ټولنیز چارو رئیس محمد نادر وطنوال، د لشکرګاه پخوانی شاروال محمد فاضل ساپی، د هلمند پوهن رئیس عبدالمتین جعفر او د نادالی پخوانی ولسوال مملا شمنانی باندې د اداري فساد ترڅنګ د دندې څخه د ناوړه استفادې په تور سرنوالی ته پیژندل شوی دی. شغلی سپیول یاد تورونو کسانو ته څو څو ځله خبر ورکړی دی، خو بیا هم څارنوالۍ ته نه دی حاضر شوی.
زه په دې مسایلو کې د چا د دار او د تحصیل لاندې نه راځم، لکه په هغې کې د فواید امیر رئیس موږ ته موضوع راغلله او اسناد موږ سره موجود دي چې یو نیم ځل تشکیل دویم رئیس عمومي رئیس خانقاه موږ ته موضوع راغلی ده، اسناد راسره دي، چې یو نیم دلته به هغه ځمکه غصب کړې ده په مارجه کې. دا چې تحقیقات کې نتیجه سره وځي دا به وروسته دولت سره شریکېږي.
دا لومړی ځل دی چې په هلمند کې یو څارنوال دغه دولتي مامورونو او رئیسانو نومونه افشا کوي چې په اداري فساد او د مځکو په غصب کې لاس لري. که څه هم افغان حکومت د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې خبر ورکوي، خو د هلمند اوسیدونکي وایي د اداري فساد په ضد د مبارزې خبرې یوازې په شعارونو کې پاتې دي او تر اوسه یې عملي بڼه نه ده غوره کړې. د هلمند قومي مشرانو او متنفذینو په غونډه کې چې د دې ولایت د استیناف څارنوال د ستاینې په مخه جوړه شوې وه، د حکومت څخه د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې غوښتنه وکړه.
نور په هلمند کې د ظلم استبداد کړي ختم شول. نور په هلمند کې د بربریت او وحشت کړي ختم شول.
نور نه ادارو رئیسان دم نه یری. کچیر زموږ سره هر څوک په دغه اداره کې پر روان وخت کې خیانت وکړي، همدا شبره ټولیږو، دغه غندنه به کوو او بد به وایو.
زموږ محلي ادارې ناقصې دي. لطفاً والی صاحب، ستاسو خاص توجه په دې مورد غواړو چې خپل تر عالمانه تحلیل لاندې هغه تر هر څه دمخه ارزیابي کړئ.
د هلمند سناف څارنوالۍ لخوا د مځکو د غصب او د اداري فساد په نوم تورن څو کسانو ازادي راډیو ته وویل په دوی لګول شوي تورونه بې اساسه دي او د شخصي غوښتنو له مخې لګول شوي دي. د فواید امیر رئیس اهلالله عبیدی ازادي راډیو ته وویل د څارنوال د جلب په اساس څارنوالۍ ته تللی دی او په ده د لګول شوو تورونو د دقیقو اسنادو او شواهدو غوښتنه کړې ده. عبیدی هم په ځان لګول شوي تورونه رد کړل او هغه یې د ده په وړاندې داسې څه وبلل. ویل کیږي په هلمند کې نږدې 300 زره جریب مځکه د شاوخوا 120 زور ځواکو او دولتي مسؤلینو لخوا غصب شوې ده. د هلمند د استیناف څارنوالۍ په داسې حال کې د مځکو د غصبونو او په اداري فساد د اخته کسانو نومونه افشا کوي چې افغان حکومت د اداري فساد او کاغذ پرانی له وجې د شفافیت د نړیوالې ادارې لخوا د نړۍ د مفسدو حکومتونو په لیست کې دریم ځای لري. محمد الیاس صاحب، د ازادي راډیو، هلمند.
افغانستان وایي چې کېدای شي له طالبانو سره د پاکستان د مرستې پر ضد ملګرو ملتو او نورو نړیوالو ټولنو ته شکایت وکړي. افغانستان دا پریکړه وروسته لدی کوي چې په کابل کې یوه خونړۍ حمله وشوه او تر شپېتو زیات کسان پکې ووژل شول. تر دې وړاندې هم د پاکستان او افغانستان اړیکې ښې نه وې، خو له پېښور او کوټې څخه یو شمېر پښتانه ملتپال مشران کابل ته لاړل او له هغه وروسته په دې اړیکو کې تر یوه حده شوالی راغی. اوس پوښتنه داده چې دا پښتانه ملتپال د پاکستان او افغانستان په اړیکو کې د تازه ترینګلتیا ته په کوم نظر ګوري؟ بوریوال کاکړ په دې اړه راپور چمتو کړی.
د افغانستان د ولسمشر دفتر د جمعې په ورځ وویل چې دوی د پاکستان پر ضد د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د شکایت پریکړه کړې ده. د ولسمشر مرستیال ویاند د واخان مینپال وویل افغان حکومت اوس دې ته اړ شوی دی چې له پاکستان سره مسله د نړیوالو په وړاندې کېږدي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ تیر کال هم اړیکې ډېرې خراب شوې وې، خو د پښتنو ملتپالو د کابل له سفره وروسته افغان ولسمشر اشرف غنی اسلام آباد ته پر تګ رضا سو. د پښتونخوا ملي او میګوند مخکش سینیټر عثمان خان کاکړ وای پاکستان نه په افغانستان کې لاسوهنی لاس اخیستې او نه هم دا اراده لري.
چار څوک په دې گمراهۍ کې دي یا په دې غلط فهمۍ کې دي یا په دې ناپوهۍ کې دي، هغه هم پکار دي د غلط فهمۍ، د گمراهۍ یا د ناپوهۍ ختم کړي. د اسلام آباد اسټبلیشمنټ سره هغه خامخا په افغانستان کې مداخلت کول غواړي چې علاقه یې ډېر زده دي، عملا له دې کاره نه ګرځېدلې دي، نه ګرځي، اراده یې هم نه لري، کنه عمل خو بیا دویمه خبره ده.
عثمان خان کاکړ وویل د پاکستان واکمن د ملک د بربادۍ پر لور روان دي. د اومنیشنل ګوند مخکښ افراسیاب خټک وویل پاکستان له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په اسلام آباد کې کړي وعده نه کړي پوره.
خبر ترې وکیږي د افغانستان د حکومت او د مسله او سوال مخالفینو ترمنځ، څوک چې خبرې کوي هغه په خبرو کې شریک شي او څوک چې خبرې نه کوي جن بڼې تاکي جن بڼې اولاړ دي په کلکه، نو بیا به دواړه یوازونه په ګډه د هغې خلاف جن کوي. دواړو خبرو کې یوه منشوه
او بیا خصوصا په کابل کې کوم چودنه شو او هغه ذمہواری چې کوم خلکو واغسته نو هغوی مشرتابه هغوی زحمت په پاکستان کې ناستې دلی اثر خو د پاکستان ډېر لوی ذمہواری جوړېږي چې په کار داوه چې د خبرو اترو لپاره لاره هواره کړې وي.
افراسیاب خټک وویل داسې ښکاري چې له افغانستان سره بې له ملګرو ملتونو بله لاره نه ده پاتې سوې، خو د سیمه ایزو او سفارتي چارو کارپو ایاز وزیر وایي دی فکر نه کوي چې د پاکستان پر ضد ملګرو ملتونو ته تګ به له افغانستان سره د سولې په برخه کې مرسته وکړي. ایاز وزیر وویل افغانستان به په ملګرو ملتونو کې د پاکستان او طالبانو ترمنځ د اړیکو خبره کوي او هغه وار له مخه هر چا ته معلومه ده.
دا خو څوک ځکه ورسره ونه مانی چې طالبانو سره پاکستان تعلقات نوی کار نه دی، دا د شل دیرشو کالو تعلقات دي. طالبانو حکومت پاکستان په رسمي توګه پیژندلی و، طالبان راوستل په مری کې دوی سره خبرو ته کښېنول. پاکستان د طالبانو سره تعلقات دنیا ته معلوم دي.
د پاکستان او افغانستان پر حالاتو نظر لرونکي امریکایي شنونکي کرسټن فیر وایي افغانستان اوس هم په دې کې ځنډ کړی دی چې خپله مسله ملګرو ملتونو ته وړاندې کړي.
افغانستان چې څه اوس وکړل دای باید ډېر پخوا کړی وي. د جیش محمد جماعت الدعوا او طالبان هغه ډلې دي چې په مکمل آزادۍ په پاکستان کې موجود دي. پاکستان به پخپله د دې ډلو پر ضد هیڅ ونه کړي تر څو چې ورسره خبرې او یا سزا ورنه کړل شي. په دې لړ کې د ملګرو ملتونو رول مهم دی، خو تر هغه هم زیات د امریکا رول مهم دی، هغه ځکه چې امریکا د پاکستان تر ټولو لوی قوي کوونکی هیواد دی.
افغانستان د پاکستان پر ضد ملګرو ملتونو ته د تک پریکړه له هغه وروسته کړې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی تیره اونۍ په کابل کې پارلمان ته وویل نور د سولې په برخه کې له پاکستانه هیڅ هیله نه لري.
راپورونه، مرکه او تحلیلونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولئ.
د دې خبرونه په دوام کې د ژوند رنګونه او د غرض ژوند په شیبو کې اونۍ څخه خبرونه لرو. په کوټه کې هندوانو او سیکانو پرون احتجاجي مظاهره وکړه. دوی وایي چې د بلوچستان په حاجی شار سیمه کې یو اونۍ وړاندې له مندره مذهبي کتاب غلا شوی، خو تر اوسه بیرته نه دی موندل شوی. په مظاهره کې شریکو سیکانو غوښتنه کړې چې په کوټه کې له کلونو راهیسې تړلی یو لوی عبادت ځای باید پرانستل شي او دوی ته پکې د عبادت اجازه ورکړي شي. په دیاړه له کوټې څخه د اوسنۍ رادیو د خبریال بارکوال میاخیل راپور.
حاجی شار د کوټه ښار جنوب ختیځ لور ته په شاوخوا 350 کیلومتره کې پروت د بولان سیمې یو ښارګوټی دی چې اکثر اوسیدونکي بلوڅان دي. خوله اوږدې مودې راهیسې سکان او هندوان هم په دې سیمه کې ژوند کوي. د اپریل پورې ویشتمه نیټه په دې سیمه کې نامعلومو کسانو له یو مندره د سکانو مذهبي کتاب او نقد روپۍ غلا کړل چې پولیس یې لا تر اوسه په موندلو نه دي بریالي شوي. د شنبې په ورځ لسګونه سکان او هندوان په کوټه ښار کې د احتجاج په توګه سړکونو ته راوتلي وو او په حاجی شار کې د خپل غلا شوي مذهبي کتاب د مندنې غوښتنه یې کوله. دوی د کوټه ښار په منځ کې د جنا سړک لوی منان چوک د شاوخوا یو ساعت لپاره د موټرو پر مخ تړلی وو او داسې شعارونه یې ورکول. په مظاهره کې شریک د سکانو یو مشر سردار جزبیر سنگ ازادي راډیو ته وویل په بولان سیمه کې په مندرونو او ګردوارو کې د دوی زرګونه مذهبي کتابونه دي، خو دا لومړی ځل دی چې د دوی مذهبي کتابونه غلا شوي دي. جزبیر سنگ وایي لس ورځې وسوې خو پولیسو هغه غله ونه نیول چې د دوی مذهبي کتاب یې غلا کړی دی. زموږ مذهبي کتاب ګورو ګرنث صاحب له هغه ځایه غلا شوی دی. موږ ټولیز لږه کیو، خو موږ ته د ژوند کولو حق څه چې د عبادت حق هم نه راکول کیږي. موږ د هغه لپاره سولهیز احتجاج کوو. سکان وایي په بلوچستان کې د دوی اته عبادت ځایونه یا ګردواري دي چې وایي دوی اوس پکې د پخوا غوندې په لوی زړه عبادت نه سي کولای. د کوټې اوسېدونکی یو سکه امرت جیت سنگ وایي په کوټه کې د دوی یوه لویه عبادت خانه ده چې له کلونو راهیسې تړلې ده. وایي حکومت باید دغه عبادت خانه پرانیزي او دوی ته پکې د عبادت کولو اجازه ورکړي. اوس څه ستونزې شته؟ مخکې داسې نه و. له څه مودې راهیسې تعصب او مذهبي کرکه زیاته شوې ده. اوس چې ګردوارو
ته عبادت ته ځو ډاریږو هم ځکه خلک اوس په لوی زړه عبادت خانو ته نه راځي زموږ امنیت نه ساتل کیږي ځکه احتجاج ته راوتلي یو موږ سخت تنګ شوي یو د حج ښار بازار په شمول د سیوې او شاوخوا سیمو هندو تجارانو په هماغه ورځ چې مذهبي کتاب یې له مندر غلاسو خپل دوکانونه د احتجاج په توګه وتړل پولیسو د دوی د مذهبي کتاب د غلا دوسیه درج کړې خو تر لسو ورځو تېرېدو وروسته هم د غلو په نیولو نه دي بریالي شوي د لژکیو یو مشر کمیل کمار راجپوت وایي اوس چې د دوی کتابونه غلا کېږي بله ورځ خو یې عبادت خانو ته هم زیان رسېدای سي
اب تک نه تو کتابو کا پتا ہے نہ تو مجرم
تر اوسه نه د کتابونو څه درکسته نه مجرمین نیول شوي دي او نه زموږ د امنیت څه غم خوړل شوی نن مو مذهبي کتاب غلا شوی سبا خو مو په کوټه کې عبادت خانو ته هم خطر پېښېدای سي زموږ د عبادت خانو او مذهبي کتابونو هیڅ احترام نه کیږي
کسی چیز کی ریسپیکٹ نہیں ہے
سکھان او هندوان د بلوچستان په اکثر سیمو کې لسګونو کلونو راهیسې ژوند کوي خو وایي چې په دې وروستیو کې ژوند کاروبارونه او مذهبي عبادت ځایونه د پخوا غوندې خوندي نه دي وایي په وروستیو کلونو کې ګڼ شمېر هندو تجاران د وسلو په زور وتښتول سول او د پیسو په بدل کې راخوشې سول چې وایي له امله یې د سکانو او هندوانو ځینې کورنۍ د پاکستان نورو ښارونو ته کډه شوې
دلته ګلکاری کوو مقرر زمان خان کې
خلې زمان خان کې
او مزدوری ګلکاری
ګلکاری ته
او زه ګلکار یم
په دا ګلکاری کې کوم کار مهم دی چې سړی زده یې
او شای خشکاری پلاستر او دا شان به چې ټول زده کی
تر چانه زده کړي
ما والا خپل دا مزدوری مې کوله 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 یو بلته مې کتلې زده نه کړ
ها
یعنی ما مې خپل بچانو تم خو دلې
بچانو تریم خو دلې تاسو ټول ګلکاری کوي
او زه خپل ګلکار یم خپل لګیم
خلک وایي دا ګلکارانو اوس دی ورځي ډېری پیسې اخلي تار او رسور په اخلي
او زه دی ورځي هم مونږه اجاره خلو میتری کار کړو نو میتری 200 مسنګاری کو 200 سالي خشکاری کو همدغه چې بس اجاره کار نه نیسو خلکان را سره کوي
اره ورځ کار پیدا کیږي
کوم ورځی نه دا کار مګی ستا
څو کال کیږي چې ګلکاری کوي
یار تقریبا 15 دیر سکالا بکی
15 دیر سکالا څومره تجربه په خاصه و وسه ګلکاری کوي
و نو بس خپل واسه سره چې چی یغه کوي شو
اوس سپینګره مې توان لري چې ګلکاری
کوي ولا مجبوری نه لګیا ما نو څنګه کوم دا چې ما شومان می دی ګوره دا
نو څنګه اولادونه دې چېغات دي کار نه کوي پیسې نه درکې
او د لورګانې مې واده دي او د زمون مې دي اگر نه بیل دي واړه ماشومان مې ماته خوشې دي
په ځول کې تر ټولو ښه وخت کوم وخت به
هغه وخت خو چې واده مې وکړ هغه وخت ولې هغه
وخت
ځوانو ما تکړه و ما
دې معنی نه خیر سي
السلام
جوان په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
درنو اوریدونکو سلامونه او خې چاري په طبي لحاظ هر انسان کولی او لنورو ځانګړی چیز خوښوي په ټوله نړۍ کې به داسې ډېر کم انسانان پیدا شي چې هغوی دې ګلونه خوښ نه کړي هر انسان هڅه کوي چې په خپل نږدې چاپېریال کې داسې ګلونه وپالي چې ترې لذت ویسي او آرامي وروبخي د ګلونو او د هغوی د رنګونو په ټاکنه کې د هر انسان ذوق ځانګړی دی خو اکثره ګل خوښوونکي او له ګله خوند اخیستونکي دي ځینې آن د ګلونو دومره مینوال دي چې له ډیرو لریو هیوادونو څخه راغواړي او دلته روزي دا چاره له پخوا څخه وسره شوې ده موږ نننۍ خبرونه په افغاني ټولنه کې د ګلونو پالنې ارزښت د بهرنیو هیوادونو د ګلونو د نسلونو پاللو او ودې ته چمتو کړې ده دا خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او فرشته مرسل به درته وړاندې کړي
قدرمن دوستانو کچیرې په افغاني ټولنه کې یو څوک بل کس له ګل سره تشبیه کړي نو مقابل لوري پرې خوښيږي د ځکه چې ګل د ډېر لوی مانوي ارزښت لرونکی چیز دی ځینو بیا ګلونو ته ځانګړې شاعري کړي ځینو د سمبول په توګه کارولای او ځینو یې ارزښت دومره لوړ ښودلی چې ډېر کم څیزونه ورته رسېدلی شي ځینې ګلان په خادیو کې په یو بل ویشي او ځینې ان دومره خوښوي چې زرګونه افغانۍ د ګل په اخیستلو لګوي او له لرې هېوادونو یې دلته راوړي د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی عبدل واجد واجد وایي چې په افغانستان کې د ګلونو روزنه او پالنه ډیره لرغونې ده، نو له همدې امله یې په ولسي ادبیاتو تاثیر کړی.
روحن سړی په تازه کیږي، یو نوی فکر سړی ته پیدا کیږي. نو په دې برخه کې یوه لنډۍ شته ده چې ګل د ګلاب سوری د ولی بوی د سنځلې ناشته د یار مزه کوینه. مثلا د کشمالی ګل ډیر ښه بوی لري، ام ښه بوی لري او هم د عاشق د خپلې معشوقې دپاره یوه نښه ټاکلې ده او ویلې دي چې ما ته د پیغلې کور معلوم دی، د بام په سر یې کشمالی کرلې دي. نه وایي بورا به خدای په ګلو مور دي، باغوانستان نیمګړی نیت مې ژړوینه. که یو بوټی شین وي، که ګل وي، که هر څه وي، نیالګې وي، د یو ځای نه چې بل ځای ته ځي هغه پیسې په سړی ورکوي، خو هلته سم دغه نه کوي، دغه نه لګېږي سم. د دې نه به دا ښایي چې موږ دا د ګلانو تخم هم دلته په خپل وطن کې وروزو، ځکه دا موږ ته په ننګرهار کې تجربه شوي دي. هغه بوټي چې مثلا د اغیزې نه راځي دلته کابل ته رارسیږي، نو د دې ځای او د اغیزې هوا ډېر تفاوت لري، خاورې تفاوت لري، همدارنګه اوبه تفاوت لري. نو په دغه خاطر باندې د دغه شنه کېدل او د ده کېدل ناممکنه خبره ده، داسې په اسانۍ منې نشین کېږي او که شین شي خو ډېر ښه دی.
نوموړی وایي که چیرې د ګلونو روزنه په افغانستان کې لرغونې نه وای، نو ښایي په ولسي ادبیاتو یې تاثیر نه وای کړی. عالمداد چې په کابل ښار کې ګلونه پلوري وایي چې دوی له ځان سره د افغاني ګلونو سربیره بهرني ګلونه او تخمونه هم لري چې ګڼ خلک یې اخلي.
تقریبا که ما خودم داریم گله که تربیه میکنیم، از
موږ شاوخوا سل ډوله ګلونه دلته خرڅو او اکثرا یې موږ په خپل فارم کې روزو. د ځینو تخمونه یې موږ له خارج راوړي او دلته یې موږ نسلګیري کړي. ځینې نور یې د افغانستان خپل دي، خو ګڼ ګلونه بیا هغه دي چې د ځانګړیو موسمونو پورې اړیکه پیدا کوي او یا هم په غرونو کې پیدا کیږي. پخوا په افغانستان کې د ګلونو ډولونه کم وو، مګر اوس بیرته په ډېرېدو دي. په کابل کې خو د مرسل، پتوني، شبو، ادم چیرا او داسې نور ګلونه ډېر خلک
پتوني او شبو انتری ادم چیرا فلاکس تمامانه ګل دګه.
دای وای چې یو شمیر خارجي ګلونه دي چې دلته نه روزل کیږي او لامل هم د ځانګړي اقليمي شرایطو نه برابرښت دی. نو ما وړي د ګلونو د ارزښت او قیمت په اړه وایي.
اته ګلوم اسکا
داسې ګلونه شته چې لسلو افغانۍ نیولې ان تر شلو زرو افغانۍ پورې قیمت لري. دا ګلونه بیا خدوی او عطر لري. په خو موږ د خارج نه ګلان راوړي، مګر اوسی راوړنه کم شوې ده. خو هغه فارمونه چې په جلال آباد، لغمان، مزار، کندوز او یوشمیر نور ولایتونو کې دي، دوی له پاکستان، ایران او یوشمیر نور هیوادونو ګلان راوړي.
مردم دغه توزیع میکنن. بس
دا د خبره چې یوشمیر ګلان که دوی په خپل روزي دوی ته تاوان نه لري، مګر هغه ګلونه چې لیلر ولایتو څخه راوړي او دوی ورته ځانګړی اقليمي شرایط برابر نکړي، نو خرابيږي او پر دوی تاوانی کی.
وخت بسیار ګل
فرو خو به خلکو ګلونه اخیستل، مګر اوس ګلونه نه اخلي ځکه چې د خلکو اقتصادي وضعیت هم خراب شوی دی. نو کله نه کله موږ په دغه برخه کې تاوان کوو.
کله نه میتونه ګل خریدم میتونه کس
دی وای چې هم په افغانستان کې لسګونه کاله جګړه تیر شوی او د ګانو ګلانو نسلونه لمنځه تللی، خو بیا هم د یو شمیر ګلانو نسلونه په ځای پاتې دي. د کابل اوسیدونکی محمد رفیق ترخیل کوچای بیا وایي چې په افغانستان کې د ګلونو د روزلو او استعمال دود ډیر لرغونی دی. د زیاتوي چې په دښتو او غرونو کې یو شمیر ځانګړي ګلان راځرغونیږي چې کوچیاني میرمنې ډیر استعمالوي او د ارزښت په سترګه ورته ګوري.
د ګل ورته وایي پرسیوانه، ورته ګل لاله وایي، یو رقم ورته چارګوله کوم ورته لی، لکه د چارګول په شکل باندې داسې زیړ زیړ ګلان په دا دښتو کې خدای شي نه کیږي. یو رقم ته زبوی وایي چې داسې ډیر ښایسته ګل دی، کبوی کی دا چه چلور تور خالونه پا پانه بانده لری. یا او رقم و دی غریزه پا نامو بانده چه دا غره که ماخی ورتوا یا اغزای بانده بوته دا اگر دیر کبوی هم لری. نو دا غریزه با اکثر دا خز و چگره تطلیه و خس و ماسو پسی دا گلان با یکی زل و با دا یکتو که با تنبول و نور خود دا داشت دا گلان دیلی که گل لالا و چارگلک و زبی و اوگی و دا چه رنگ آرنگ گلان.
د کابل څنګه محمد نعیم وایي چې د پخپل هم یو شمیر خارجي ګلان کرلي او دای تل کوخه کوي چې د ګلانو پالنه وکړي. دا چې کوم اولی لاغه به وورو
مرسل درو درې چلو رقم ډېر ښایسته ده مرسل، او یو رقم سربرګه ګلان دي چې هغه هم د مرسل سره مشابهت ډېر زیات لري. جریبان درو روسي ګل په نامه باندې یادېږي، هغه ګلان درو چې ډېر دوامداره ګلې پاتې کېږي، زر پالنه نه ډېرېږي. هغه ګلان درو پورته هم یې کړو هم بوټي لرو. ګل خو یو ښایسته شی ده، انسان فطرتا هر څه ښایسته وي، انسان خوشیږي کنه، او هر ګل سایه ورته ګوري د خدای تعالی قدرت سره ویني پانه یو رقم د ګلانو رنگونه بل رقم د سایه خواند اخلي طبي مناظر او د خلا مناظر سهار سایه ویني د سایه خواند اخلي
د نوموړي په خبره چې د دوی یو ګاونډي له سویس او پاریس نه د ګلانو ځانګړي تخمونه راوړي او په خپل کور کې نایابه ګلان لري چې دا هم وخت نا وخت لیدلو ته ورځي. د کابل ښار یو بل اوسېدونکی رفیع الله هم د ګل پالنې پر ارزښت راسره غږېدلی. هغه وایي
تقریبا یو ذوقي خبره هم ده او تر څنګ اقتصادي خبره هم ده. هغه څوک چې د ګلانو ذوق کوي، ګلان پالي، ګلان خوښوي، دا خو دپاره یو ذوقي خبره ده. هغسې خلک بیا چې څومره زیات ګلان ویني، رنګارنګ ګلان ویني، په ډول ډول بڼو ویني، یا یې کومو ملکونو ته نسبت کېږي، نو هغه په دغه ډېر خوښیږي. او زه فکر کوم چې د ګل لیدلو مجموع کې خو ټولو خلکو ته خوند ورکوي. دغه کار چې هر څومره زیات شي، نو د دغه وطن دغه د مظلوم ولس چې هره ورځ یې زړونه ټپي، یو څه اندازې په دې خو زړه راټولېږي. یو وخت کې په دې وطن کې د ګل هېڅ درک نه لګېده، خو اوس الحمدلله چې په هر کونج کې سړی ویني، په ټولو ښارونو کې د دغه د روزلو دپاره ځانګړي ځایونه شته. ډېر خلک په همدغه کار باندې اخته دي او کاروبار یې پکې ځان ته پیدا کړی دی.
د نوموړي په خبره چې ګل ټولو خلکو ته ځانګړی ارزښت لري، خو ځینې یې د مجبوریت له مخې نشي ساتلی.
فرضاً زه خپله د ګلانو ډېر ذوق لرم، روزه مې خو دلته زه دې ته پام کوم چې تر اوسه زه په کرایه کور کې اوسېږم. نو که زه په یو کور کې د ګلدانیو قطار جوړ کړم او بله ورځ دې کور نه اوسم او بل کور ته ځم، څنګه به دا ځان سره انتقالوم؟ دا هم ناممکنه ده. زه اوس ډېر محدود ځای کور کې لرم، په هغه کې زه ځینې ګلان چې د غزي سره تطابق کوي او کېدی شي چې همغلته راوشي هغه کارمه ګلدانونو کې کېښودلي، ځان سره مې د کابل نه وړي یا مې ځان سره د نورو ځایونو نه راوړي دي. نو یو څه اندازه چې هغه امکانات ماته شته، په هماغه اندازه مې ګلان ساتلي دي. او تاسو پوښتنه وکړه چې څه ډول ګلان فرضاً کشماله چې دی د مرض او نور دغو په مقابل کې هم مقاوم دی، په تودو سړو سیمو دواړو کې کېږي. زه خپله دغسې په سیمټو کې چې کوم ګلدانونه دي فرض روار دي، پسرلي کې بوټی کېدم تقریبا یو نیم متر یا دی نم داپسې وراخوا، دومره غټي بوی لري. تر څنګ یو بل شعر نه پوهېږم چې پښتو کې ورته څه نوم یو، خو دغه مرواژ نوم یې رات کیراني دی. د دې یو څو بوټي لرم کور کې، قسم خلک داسې یو انګېرنه لري چې دې ته ماران راځي. او دا وغه رښتیا چې دغسې کله کله لیدل شوي هم دي، ولې دا ذوق بېله خبره ده. نه بیا سره کله سړی خطرونه مني. دوه درې بوټي هغه لرمه ګلابو ته ورته چې فقط د ښایست دي، یعنی بوی نه لري. دغه هم یو درې څلور بوټي نل کړي دا راسره شته.
وجیه الله شپون را سره د ګل د ارزښت او ګټې په اړه خپله خاطره شریکه کړي. راځئ هغه ته غوږ شو.
انسان الله پاک داسې پیدا کړی دی چې فقط دغه شنه ویني او شینځې ویني. باور وکړه زه د دې داسې تجربه لرم. کله چې زه په نه اتیا کال کې په شفخانه کې بستر وم او په یو پیخه کې زخمي شوی وم، او بیا پس د څو ورځو نه زه چې لاندې ښکته کړلم، یو نګران په شاتامه کې یو ګلخانه وه چې هلته کېنولم. باور وکړه چې زما داسې په دې روحیاتو باندې په طبیعت باندې مې داسې یو قسم تاثیر وکړ. دې شنو بوټو، دې شنو ګلانو، شنه سبزه مې ویلدل، ګلان مې ویلدل، بېخي یو قسم ته ډېرې دغه کړم. یعنې زما دغه مریضي، دغه بد حالت، دغه ډېر داسې څو ورځې په دې بستره کې پروت وم او مریض وم، دغه حالت یعنې بېخي یعنی تقریبا داسې ډېر په ما باندې کم کو. دا ماته ثابته شوې ده د انسان فطرت هم داسې الله پاک پیدا کړی دی چې دغه شنه او سبزه او دا شین بوټي او چمن او ګلو دا د انسان فقیر د فطرت اغلی دي.
درنو اوریدونکو، د ګلونو د ساتنې او پالنې په هیله موږ نننې خبرونه پای ته رسو. زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدل شي، p.azadiradio.org. او که چیرې غواړئ لیکونه راواستوئ، نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره 1401، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.
چم خوگی گی آواز